د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راکته شي. یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا د هیواد ته د پروازونو بندېدو له امله مکلف دي هغو افغان زایرینو ته چې نومونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو کو. فرشته جلالزی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاموکری د خبرونو سرټکو ته، په ایران کې د افغانستان سفیر وایي هلته تر اوسه په میشتو افغان کډوالو کې د کرونا ویروس د هیڅ پیښې رپورټ نه دی ورته رسیدلی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پای ته رسیدو وروسته کار کوي چې په افغانستان کې تشدد صفر ته راکښته سي. او د یونان په لسبوس او شیوس ټاپوګانو کې نن څلورمه ورځ ده چې خلک مظاهره کوي. پورا خبرونه واوري. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې هلته په میشتو افغانانو کډوالو کې تر اوسه د کرونا ویروس هیڅ مثبتې پیښې رپورټ نه دی ورته رسیدلی. عبدالغفور لیوال نن د ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې دوی د ایران له حکومت سره په تماس کې دي او که چیرې دغسې پیښه وسي دوی به عاجل اقدام وکړي.
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی.
په ایران کې په ورستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس لامل د مړو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. په ایران کې چارواکو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې زیات شمیر کسان تازه په دغه ویروس باندې اخته پیژندل شوی دی. په ایران کې اوس د کرونا ویروس باندې اخته کسان 245 ګڼل کیږي. کرونا ویروس په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې خپور شو، خو له هغه راهیسې زرهاو کسان په ټوله نړۍ کې په دې ویروس اخته شوي دي. له چینه بهر د کرونا ویروس له امله تر ټولو زیات وګړي په ایران کې مړه شوي دي. په ایران کې د کرونا ویروس لومړۍ پیښه د قوم په ښار کې ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا پرون په یو رپورټ کې وویل چې د ایران سره د افغانانو تګ راتګ د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. په افغانستان کې هم د کرونا ویروس لومړی پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی صفر ته راکښته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن د ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راکښته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روان ازمویشتي ونې چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بللي او ویلي دي چې سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د تشدد د کمیدو د دغسې پروسې د اوږدېدو غوښتنه لري. د افغانستان حکومت او طالبان د یو بل لوري ته د بندیانو د برخلیک په اړه متفاوتې خبرې کوي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو تر پیل وروسته به د زندانیانو پر برخلیک خبرې کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې له امریکا سره د سولې موافقه د شنبې په ورځ لاسلیک کوي او تر هغه وروسته به د افغانستان له حکومت سره د باور پیدا کېدو لپاره د دوی او حکومت لخوا 6000 بندیان له زندانه خوشي کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د هغوی له لوري 15000 بندیان خوشي کوي او د دوی لخوا به هم 1000 بندیان خوشي کیږي. خو صدیق صدیقي وویل چې دا مسائل به په مخامخ خبرو کې تر بحث لاندې وي. د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه ته د عمره لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جماعت تلیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. د سعودي چارواکو ویل چې دا کار یې په هغه هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. سعودي عربستان ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګول شوی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې هغو هیوادونو ته د سفر ډډه وکړي چې د کرونا ویروس هلته پیدا شوی دی. دته په پام چې پراتلونکو 15 میاشتو کې به د حج مراسم وي، دا لانه د څرګند چې د ویروس د کرونا ویروس خپرېدل به سعودي عربستان ته د حجانو پر تګ څه ډول اغېز کوي. او د یونان په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې نن څلورمه ورځ ده چې خلک مظاهره کوي. په لیسبوس کې مظاهره چیان د حکومت له دې پلانه سره چې غواړي هلته د غیر قانوني کډوالو لپاره نوي توقف ځایونه جوړ کړي مخالفت لري. په لیسبوس کې نن دوکانونه بند دي او کارګرانو خپل اعتصاب لا اوږد کړی دی. د یونان صدر اعظم به نن وروسته د لیسبوس او خیوس له چارواکو سره د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې پرون د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې تر 60 زیات وګړي زخمیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د پلازمېنې کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې لخوا د سانتیګراد په توګه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 12.
دوستانو خبرونه مو واوریده، د هوا د حالاتو اټکل مو هم واوریده. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري او زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښتونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال:
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي
په دې اړه پر رپورټ سربیره په دې همغږیږو چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي ګڼل کیږي. دا به مو واوري چې په ایران کې افغان سفیر غفور لیوال وایي تر اوسه پورې داسې کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې کوم افغان کډوال دی په کرونا وایروس اخته شوی وي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کړو چې سعودي عربستان لخوا دغه هیواد ته د پروازونو بندیدو په افغانستان کې د زائرینو او سیاحتي شرکتونو په وړاندې څه ستونزې پیدا کړي. که وختو نور رپورټونه هم لرو لمک سره اوسې. دا ساده ایرلیو ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښتونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتیونې بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې دا اونۍ د تمدید په اړه د هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه هم کوم ستره امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخت دی او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی صفر ته د تاوتریخوالي د کموالي په موضوع کار کوي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکرات داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې چې دا پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو ترڅو د سولې په تړاو د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغه ډلې په ورځني ډول نږدې 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر تر 1500 حملو راکم سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلې سوې او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کېږي چې زیاتې جدي نه وي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو 15 ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په مختلفو پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اونۍ تر پیل دمخه ویلي وو کچېرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دغې اونۍ وخت تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک وروسته کوم پروګرامونه دي، نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا یوازې مونږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول
په یو شمېر ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د عامو خلکو له تاوده هرکلی سره مخ سوي او دوی د دې اونۍ د غځېده او د دائمي اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ د غځېده په اړه اوس څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونه سته چې له لاسلیک وروسته به دواړه خواوې ژمنو او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوي چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبې ورځ کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي، له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي دي؟ شنون کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو ادغام ستونزمنی او پیچلی مسلې ګڼي. اسمت ساروان پرې نور تفصیل لري.
کتونکې وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له 18 کلنې جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو ژورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستانه پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوځ لوی درسیز جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د غړیو د پوښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبی تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 10000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وطل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبرې نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیوي لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یوې پوځي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو، القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی رئیس پخوانی سلاکار کارتر مالکاسین وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډېر خراب شي. مالکاسین د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کېږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا 14000 طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وی په هیواد کې روان سیاسي ناندرې د سولې په ګټه نه دی او سیاسون باید د سولې په تړاو وسنه فرصت له لاسه ورنکړي. هغه چې نن په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ پایله په بیړه پریکړه وبلله. خاطر پردیس پرې له نور تفصیل سره.
په هیواد کې د روانو سیاسي ناندریو د اندېښنو په دوام د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي افغانان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري او اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. احمد مسعود چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې لویې ولسي غونډې ته وینا کوله وویل افغان سیاسون باید د سولې په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي.
موږ د سولې روان بهیر چې ممکن ډېرې ستونزې ولري، ولې د یوې تلپاتې سولې او جګړې د ختم لپاره یې ښه فرصت بولو، خو د دې تر څنګ موږ اندېښنه هم لرو چې دغه فرصت د یو لړ ستونزو له کبله د تیر په څېر د جګړې په فرصت بدل نه شي. په دې اساس هغه هڅې چې روانې دي، موږ باید د حسن نیت او ګام په ګام یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
ښاغلی مسعود وایي له ډېرو جنجالونو وروسته افغانان د سولې په اړه ښه فرصت ترلاسه کړی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی وایي که افغان سیاسون د ټاکنو په اړه اوسنیو ناندریو ته د پای ټکی کېنی دي، دغه روان حالت د سولې په زیان دی. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د ټاکنو وروستۍ پایلو ته هم اشاره وکړه. هغه وویل دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د خلکو زیاتې هیلې وې، خو دغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. ښاغلی مسعود وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وروستۍ پرېکړه عجولانه وه. هغه وایي خلک د ټاکنیزو کمیسیونونو له کړنو نه خوښ دي او موږ هم د خلکو سره په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې دغو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي چې شوې پرېکړه د شکایتو کمیسیون د پرېکړو په اساس شوې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حقپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د وو فیصلو مطابق خپله نهایي نتایج اعلان کړي دي او دا یو عجلانه فیصله د کمیسیون لخوا څخه نه وه. تاسو په جریان کې وست چې د څو میاشت څخه وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دقت او په عادلانه ډول باندې نهایي نتایج د افغانستان متدین ولسته اعلان کړي دي.
د سولې ټاکنو په اړه د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راتلونکي شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک کیږي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې د سولې په دې حساسو شرایطو کې خپل منځي اختلافات یو طرف ته او د سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل زرګرانو اتحادیه وایي چې د شاهزاده سرای امنیتي مسؤلینو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره وسلوال کسان وګماري. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګرانو هم پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لومړنۍ حوزې مسؤلینو د شاهزاده سرای کې د غلا وروستیو پیښو وروسته دوی ته سپارښتنه کړې چې د خپلو مالونو د خوندیتوب لپاره دي په شخصي پیسو وسلوال کسان وګماري او امنیتي کمرې دي ولګي. ډیوه نادر له نور تفصیل سره.
د کابل شاهزاده سرای کوم ته چې د افغانستان د سوداګرۍ مرکز هم ویل کیږي، وروسته له هغې چې تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د نامعلومو وسلوالو له لورې یو صراف ووهل شو او سرمایه یې وتښتول شوه، دلته موجود زرګران یې د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړل. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګران وایي له دې پیښې وروسته د پولیسو د لومړۍ حوزې مسؤلینو دوی ته وویل چې د خپل امنیت ساتلو لپاره په خپله لاس په کار او سیمه کې وسلوال کسان وګماري. د زرګرانو د اتحادیې مشر ذبیع الله حبیبي هم دا تاییدوي. حبیبي ازادي راډیو ته وویل
مونږ له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د دې خلکو د امنیت ساتلو لپاره امنیتي پوستې جوړ. دوی مونږ ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په پالیسۍ کې دا نشته چې مونږ دلته پوستې جوړ، او که تاسو پوستې جوړوئ د عامه محافظت څخه خپل خلک وګورئ.
د کابل په شاهزاده سرای کې لږ تر لږه د زرګرۍ 150 دوکانونه او دغه شان لسګونه د پیسو د تبادلې مرکزونه موجود دي چې په ورځني ډول سلګونه افغانان د خپلې سوداګرۍ او د زرو اخیستلو لپاره سر ورښکاره کوي. د دې سرای زرګران هم وروستیو پیښو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت باید د دوی امنیت خوندي کړي. عبدالحکیم عزیزي او حسیب الله په شاهزاده سرای کې دوکانونه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل
د حوزې امیر راغې مونږ سره د زرګرو شورا کې کین له مونږ سره خبرې وک. مونږ ته وویل چې تاسو خپل لاس په کار شی او 4-5 مصالح کسان دلته وګمار. مونږ دا پریکړه کړې چې د جمعې یا شنبه په ورځ کینو په دې حق له پریکړه وکړو، یو څو مصالح کسان ونیسو، معاش ورته وټاکو او د سلا امر ورته واخ. هغوی وویل چې د سهار 8:30 بجې مونږ زرګریان خلاص او د مازیګر 5:30 بجې باید وتړ، او کله 5:30 شپږ بجې شوې مسؤلیت پر تاسو، او که د سهار مو هم 9:30 یا 9:45 دقیقې خلاص کړ مسؤلیت په تاسو.
خو د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې د شاهزاده سرای او اړوندو زرګریانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کابل پولیس پوره تدابیر لري. د دې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز
در ارتباط به تامین امنیت
پولیس د لومړی حوزې اړوند د شاهزاده سرای او هلته د موجودو زرګریو د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري، ځکه چې دا یو سوداګریزه ساحه ده. زموږ پولیس هلته ګمارل شوي او شپه او ورځ د زرګریانو امنیت نیسي.
مصرف تامین امنیت شب روز هستن.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې کابل خاریان د غلاو او جنایي پیښو له امله له لوی سرخوږي سره مخ ول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو پر ضد ځانګړی پیل شوی امنیتي کمپاین په لړ کې د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړی، خو لا هم د دې ښار له یو شمېر سیمو د غلاو او وژنو راپور نه ورکول کیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سموګه ګل ازادي رادیو ناوړه. یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د الوتنو د بندیدو لامل مکلف دي هغه زائرونو ته چې نمونه ثبت کړي تاوان ورکړي. دا دې شرکتونو چارواکو تایید کړ چې که دولت ونتوانیږي په یوه اونۍ کې دا ستونزه حل کړي، سیاحتي شرکتونه به په سلګونو زره ډالر تاوان وکړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا وایي چې د عربستان سفارت په دې اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورلېږلی، خو د ستونزې هواري ته هڅې روانې دي. اخوا سعودي عربستان نن اعلان کړی دی چې دغلته د عمرې دا او همدارنګه ځینو نورو دیني مراسمو لپاره یې ځانګړي محدودیتونه وضع کړي. دا د علت په سیمه کې د کرونا وایرس خپرېدل بل شوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته د کرونا وایرس د خپرېدو له امله سعودي عربستان د حج عمرې ته د زائرینو ورتګ بند کړی چې دغه خبر په کابل کې سیاحتي شرکتونه اندېښمن کړي دي. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تګ ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مې کړي دي نو اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زل بند شول، خو زموږ حق ده چې موږ ته سفر نشي راکولی، پرواز نشي راکولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم ول ټکټ از نمایندګ
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو وو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته یې د هغو د سفر بستی اخیستې تاوان ورکړي.
هغو کسانو ته چې پاسپورټونه یې په شرکتونو کې ثبت شوي ورسره مژمنه کړې وه چې د دوشنبې په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه نه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د هند صدر اعظم په ډیلی کې تاوتریخوالي ته د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په ډیلی کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړو کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او کاروبارونه ورسره په ټپه درېدلي. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودی په یوه پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همداراز لیکلي چې د ډیلی له خپلو خویندو او وروڼو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامش وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبې په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوي وو، د پنجشنبې په ورځ نسبتا آرام وو، خو د خال وړو نښتو راپورونه ورښی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلی کې د یکشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي یې بېوزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ور وړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیسو کړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یوه سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یوه ډله راوباسي. مظاهره چان د هغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسېدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبه پر ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم د نن ورځې یوه بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې.